있는 아우아지약.
는 아우아지약.
نن او وضعیت د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه شفیق سردار ستاسو قربانه یم. خو په دې خبرونه کې موږ د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به خبرونه ووري.
ویان احمد الله ارچیوان ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 40 میلیونه خلکو د سخت لوږې سره د مخ کېدو خبر ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې قحطۍ ته په نږدې شرایطو کې ژوند کوي 8.1 میلیونو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان WFP د راپور په اساس دا شمیر د روان کال د شمیرو په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دې کال تر پای پورې به د افغانستان 90% خلک د فقر او بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکي اداره سیګار د منځنۍ اسیا هیوادونو لخوا پر افغانستان د خپلې برېښنا بندولو د احتمال خبر ورکړی. سیګار نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته د پیسو د نه ورکړې له کبله دوی خپله برېښنا بندولی شي. د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډیره د منځنۍ اسیا له دوو هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان څخه تامینیږي. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د ښار په څلورمه حوزه کې د داعش پر یوه پټنځای د عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی. کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال او د اطلاعاتو امیر شمس الله سمیم ازادۍ راډیو سره خبرو کې دا عملیات بریالي وبلل. نوموړي په دغو عملیاتو کې د داعش د اتو غړو د نیولو او څلورو نورو د وژلو ادعا کړې. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا د عملیاتو پر مهال د داعش د یوه ځانمرګي بریدګر ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو د چولو خبر ورکړې. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې. په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر ان 95 افغانیو ته ورسید. په تیرو 40 کلونو کې دا نرخ بې ساری ګڼل کیږي. د جرمني خبری اژانس DPI راپور ورکړی، نږدې 40 کاله پخوا 2002 کال کې چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیا 340 افغانۍ و. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورزنګ PTM په پیښور، کویټا او کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړي او د غورزنګ د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر او د خپلو نورو بندیانو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د PTM مشر منظور پښتین تور ولګولو چې پاکستان حکومت د هغه چا چې ټوپک یې راخیستی او له قانونه سرغړونه کوي سره خبرې کوي. د پاکستان د هغو پښتنو چې د قانون تر مخه خپل حقونه غواړي په زندانونو کې اچولو باندې تورن کړ. نوموړي د PTM د غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې او ویلي دي که غړي راخوشي نشي اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د پولینډ چارواکي وایي دوی اټکل کوي چې پناه غوښتونکي به له بیلاروس سره پر پوله دغه هیواد ته په زوره د ننوتلو لپاره پراخه هڅې وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې 200 پناه غوښتونکو هڅه وکړه چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته ورننوځي. په زرګونو کسان چې ډیری د منځني ختیځ وګړي دي په سختو شرایطو کې د بیلاروس د قلمرو په سرحدي سیمه کې دیره دي او پولینډ ته یې د اوښتو مخه نیول شوي. د پناه غوښتنې ناورین د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکا او اروپایي ټولنې ترمنځ په یوه ډیپلوماتیک کړکیج بدل شوی. په روسیا کې په یوه ورځ کې 241 کسان په کرونا وایروس مړه شوي. دا په روسیا کې په یوه ورځ په کرونا وایروس د مړو شویو کسانو لوړ شمیر دی. په اروپا کې په وروستیو اونیو کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې دومره زیاتې شوي چې د کرونا وباله پیلې ساره نه ولیدل شوی. په دې موده کې په کرونا وایروس 9,255 مثبت پیښې ثبت شوي چې بې ساري ګڼل شوي. په روسیا کې په ټوله کې د کرونا وایروس مثبت پیښې تر 9 میلیون اوښتي او څه باندې 2,45,000 کسان یې له کبله مړه شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
په داسې حال کې چې د ژبې د موسم د پیل سره سم په افغانستان کې
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون
خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو درو میاشتو کې 268 تنه په افغانستان کې د کورونا په ناروغۍ مړه شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر وایي د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې مرسته کوونکو موسو په افغانستان کې د کورونا وایروس د درملنې او تشخیص د مرکزونو سره خپلې مرستې بندې کړې دي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روغتیا او سیاست ترمنځ د توپیر قایل سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
په داسې حال کې چې د ژمي د موسم د پیل سره سم په افغانستان کې د کورونا وایرس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روانې میلادي میاشتې نومبر له لومړۍ ورځې راهیسې مرسته کوونکو موسسو د افغانستان په روغتونونو کې د کورونا وایرس د درملنې او تشخیص د پروژې تمویلول بند کړي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو مرسل ډاکټر عبدالباري عمر یو خبري کانفرنس ته وویل چې د مخه د کورونا وایرس سره د مبارزې پروژه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو موسسو لخوا د افغانستان
بانک جهانی و اتحادیه اروپا تعهد داشت.
ډاکټر عمر ویل نړیوال بانک او اروپایي ټولنې افغانان سره د 2023 کال پورې د افغان جاپان روغتون د کرونا د پروژې د تمویل ژمنه کړې وه. متاسفانه پیزې میاشتې کېږي چې هغوی د کرونا د برخې روغتیایي پرسونل معاشونه نه دي ورکړي. هغوی اعلان کړی چې د نومبر د روانې میاشتې څخه ټول روغتیایي مرکزونه چې د کرونا د درملنې او تشخیص په برخه کې کار کوي دې وتړل شي او موږ دغه روغتونونه نه تمویلوو. پنځلس ورځې کېږي چې موږ دغې ستونزې سره مخ شوي یو. د کرونا ناروغي د روغتون دروازې تل شي، خو بیا هم موږ دغه روغتونونو دروازو د پرانیستلو هڅه کړې ده او درو درمل او خواړه ورته برابر کړې دي. ډاکټر عمر د افغان جاپان روغتون د ستونزو په اړه ویل چې دغه روغتون ته درو درمل او خواړه برابر شوي، خو یوازینی ستونزه چې لا هم شته هغه د روغتون د کارکوونکو د ماشینو ستونزه ده چې د مخه د نړیوالو تمویلونکو په سیسو لخوا د کرونا سره د مبارزې د پروژې لخوا ورکول کېدل. د عامې روغتیا وزارت مرستیال په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په اړه په لنډو معلوماتو کې ویل چې په تیرو درې میاشتو کې افغانستان کې 3,600 د کرونا وایرس د پاره ټیز شوي چې له ډلې 3,318 تنو پیلې مثبتې ختلي. ډاکټر عمر ویل چې په دې موده کې 268 تنه د کرونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
د نړیوالو د مرستو له قطع کېدو سره دغه ودرش روغتونونه عملا تړل شوي، له یو اړخه تړل شوي او له بل اړخه موږ کوشش کړی چې بیرته پرانیست او دروازې بیرته خلاصې کړو چې بعض روغتونونه اوس هم عملا خلاص دي. خو نړیوالو تعهد ورسره نشته، د بانکي جهاني ورسره تعهد نشته، هغوی مرستې بندې کړې دي. په درې میاشتو کې 3,600 د کورونا ټیسټونه کړي دي چې په دغو کې 3,318 مثبتې پیښې د کورونا ثبت شوي، چې د دغو 3,318 مثبتو پیښو له جملې څخه 268 تنه وفات شوي دي. که چېرته نړیوال په خپلو تعهداتو نه درېږي، کېدای شي دلته د کورونا د څلورمې څپې په راتلو سره یو ستر بشري ناورین رامنځته شي، پړه به هم د دوی په غاړه وي.
ډاکټر عمر ویل چې د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM ورته ویلي چې په هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار کې به د کرونا د ناروغۍ د درملنې او تشخیص روغتونونه د څلور میاشتو لپاره تمویل کړي، خو هغه ویل چې لا تر اوسه عملا په دې کار نه دی پیل شوی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د نړیوال ټولنې وغوښتل چې د سیاست او د خلکو د روغتیا ترمنځ توپیر کړی شي.
نن هماغه مور ده، نن هماغه ماشوم ده، نن هماغه روغتون ده او نن ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي. نن ناروغان هماغه ناروغان دي. څو شول چې دوی خپل مرستې بند کړي. نن یو مور چې سیزرین ته ضرورت لري باید د لاړه سي د صحتمندي د پروژې ریلیټډ سي او روغتون ده هلته، یا ډي ایچ ده، یا سي سي پلس ده، یا پی ایچ ده، باید هلته دې ته سي سیکشن وسي، عملیات ورته وسي تر څو پورې د مور او د ماشوم ژوند وژغورل سي. هاغه مور نن ژوند له لاسه ورکوي، هاغه ماشوم نن ژوند له لاسه ورکوي، خو څه سو دوی هغه تعهد د دې پروژې اکمال او تمویل خو دوی کاوه.
په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال د فبرورۍ په میاشت کې د کرونا وایرس وبا خپره شوه، چې د دغې وبا د پیل سره سم د عامې روغتیا وزارت په منظم ډول هر ورځ د کرونا وایرس د پیښو او دغې ناروغۍ د قربانیانو په باب د رسنیو له لارې معلومات خلکو سره شریکول. خو په تیرو درې میاشتو کې چې طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی، د عامې روغتیا وزارت په رسمي ډول د دغسې معلوماتو خپرول بند کړي دي. همداشان ډاکټر عمر په افغانستان کې د شری په ناروغۍ د زرګونو ماشومانو د اخته کېدو په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم وبلل، چې په کومو سیمو کې چې دا ناروغي د ماشومان ترمنځ لیدل شوي هلته روغتیایي ټیمونه سوول شوي، او په دغو سیمو کې هغو ماشومانو ته چې په دغې ناروغۍ لاندې دي اخته شوي د شری د ناروغۍ واکسین تطبیقېږي. هغه ویل دغه ناروغي اوس تر کنټرول لاندې راغلې ده.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د تیری شنبه د ورځې 14 عیني شهیدان او عامولس له طالبانو څخه غواړي چې د شهرونو امنیت تامین کړي. دشتي بچی ته چیرمه د مقناطیسی ماین په 14 کې په یو موټر کې سپاره یو شمیر کسان وژل سوي او ځینې خلک ټپیان سوي دي. د وژل سوو کسانو جنازې نن خاورته وسپارل شوې.
یو طالب چارواکی چې د خپل نوم له یادولو څخه ډډه کړي ویلي چې د دشت برچی په 14 کې شپږ کس وژل شوي او لږ تر لږه وطن ټپیان شوي دي. د قربانیانو کورنۍ له طالبانو څخه د امنیت د تامینېدو غوښتنه کوي.
فیلی مراد اسلامی در ساحل دشت برچی با یونچی در تونیس ماین جا گذاشته منفجر که در قسمت منفجر حدود بالای 8 نفر جان شهادت را نوشید. تعداد زخمی آمد خب مونتا مردم از این امنیت روزی نیست. بالای حکومتی آمده که مردم امنیت چه تمیم کنه، نه به یه حالت مثل حکومت سابقه. مردم هر روز با مرگ دست پنجه نرم میکنن، صبح میبرای به خاطر یک لقمنان برای کار برای اولادای خود، اما آمدنش معلوم نیست که شب بر میگرده به خانه یا نمیگرده.
در مرجوبل دقیق ارقام خپاره شوی ندی او در پیخ مسئولیت هم تروس کمیدال پغاره ندخیسته. دشت برچی که اکثر شیعه هزارگان نیشدی، دلته د داعش جنگیالو څو ځلی بریدونه کړی دي.
کوف پیدا کرد و تعدادی از خانواده های مظلوم را داغدار ساخت. تعدادی از مسافرین و کارگران شهید شدند و تعدادی هم زخمی شدند.
په کابل کې پرونی 14 په امنیتی لحاظ شیعگان سخت اندېښمن کړی دي. شیعه افغانان په دې وروستیو کلونو کې د داعش د اکثرو بریدونو اصلي قربانیان ګڼل کیږي. دغه بریدونو دوام پر طالب واکمنانو د فشار کړی لاپسې تنگه کړی ده.
افغانستان تا هنوز هم دچار مشکل هست و نیاز شدید به تامین امنیت داره. بالاخره و این یک از مسئولیت ها و مکلفیت های اساسی حکومت است و هر کسی که در رأس قرار میگیره، چی امارت اسلامی باشه چی یک نظام دیگه باشه، بالاخره تامین امنیت یک از مسئولیت های اساسیش است که برای شهروندان امنیت کامل و جامع رو باید تامین بکنه.
دو طالب چارواکو د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط منلی چې د دشت برچی 14 د داعش کارو. خو د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تیره میاشت په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې په بریدونو کې څه باندې سل تنه وژل شوي وو. د دواړو بریدونو مسؤلیت داعش جنګیالیو منلی و.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونه اورئ. د طالبانو لبیا واکمنېدو څخه وروسته په زورګونو افغانان د انساني قاچاقبرانو په مرسته ایران او پاکستان ته تللي دي. دغه خلک اکثره په هیواد کې له بیروزګارۍ، لوږې او روغتیایي ستونزو له کبله چې لاملونه یې کمزوري اقتصاد او ناامني ده، د هیواد پرېښودو ته مجبور سوي دي. نور تفصیل په رپورت کې واورئ.
بیوزلی، ناروغیو او د ځورونې اندېښنو افغانان اړ کړي چې ایران او پاکستان ته وتښتي. د افغانستان په جنوب ویدیز نیمروز ولایت کې خلک ایران ته د اوښتو د پاره په سرحدونو کې اړولې دي. دوی وایي چې له حالاتو څخه د نهیلي کېدو له کبله خپل هیواد پرېږدي.
مجبور شوې مالم از بیکاری از ګوزستګي اوره به کشور بیگانه به کشور مردم نشیم از مجبوری نشیم.
د اگست په میاشت کې د طالبانو بیا واکمنې دونه وروسته افغانستان له اقتصادي رکود سره مخامخ شوی. د بشری مرستو ډیر پروژې په ټپه ولاړې دي او د سختې وچکالۍ له امله لوږه زیاته شوې ده. د افغانستان د پخوانی حکومت ځینې کارکونکي له دې ویرې تښتي چې د طالبانو لخوا به وځورول شي او یا به ووژل شي. اکثر خلک قاچاقورونکو ته پیسې ورکوي چې په ناقانونه توګه یې له پولو تیر کړي. ایران ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو رسمي شمیره نه ده معلومه، خو هر اونۍ زرګونه کسان ایران ته اوړي. د تورخم په دروازه کې هم د افغانانو ګڼه ګوڼه ډیره ده. پاکستان د تورخم په دروازې کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي او اضافي پوځیان ډېر کړي دي. خلک وایي چې له لوګي سربیره په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له وجې اړ دي چې پاکستان ته پناه یوسي.
شکر مېم دی او یې غړوالې مېم دی او په خبر ته ځم کچیر ته مې دوي و. نو دا دی چې ورګانم نشته نو سیم جړې د ولګي نمړکیږي کارونه نشته دي.
دا دا ماشوم چې د درنی مقالو د یو سینې خراب ده او د تداوی د پاره دلته پاکستان ته منګراول.
کډوال د کډاونو نه د ډاک سفر د طالبانو د پوسټونه تیرېدل او په پولي د انتظار ترخی کیسې لري.
موږ ډیر تکلیف سره مخ شو ځکه چې یو د شپې مشکل او کمپل منپلی چې نه پل بل د نه د حاجت کوم ځای او بس هغه جالی بند وي او مشکلات خو بس همدغه جالی کې شپم مونږ پام دی جالی کې وکړه په همدغه مشکل سره مونږ راولو چې نه د خوب داسې کوم راحت ځای او هیڅ شیم نو په همدغه جالی کې مونږ شپه هم د ماشومان سره او دغه حل سره به
ملیونونو افغانانو په خپل هیواد کې د لسیزو جګړو له امله ایران او پاکستان ته پناه وړې ده. اوس وخت د طالبانو رسیدل او اقتصادي بحران د دې لامل شوی چې د افغان کډوالو نوې څپه ګاونډي هیوادونو ته واوړي.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
راپورټونه ته دوام ورکوو. نړۍ د کابو 200 هیوادونو استادو د شنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاپ سپورويشت پنوم د ویلوی غونډه په پای کې د کلاسیکو د اقلیم قرارداد لاسلیک کړ او ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلونونو سره به مبارزه ګړندۍ کړي. اما د غونډه په پای کې د چین او هند فشارونه د دې لامل سوال چې د فوسیلی سون موادو د کارونې د کمیدو په برخه کې تعهدات یو څه کمزوري و. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
Hearing no objections, it is so decided.
د دوهونه یو باسونو چې کله به جدي او کله به احساساتي وو پاتې ورسېدل. د نړۍ یو څلوونه وی هوادونه بل اخره د اقلیمي بدلونونو د ناورین د مخنیوي په هدف توافق ته ورسېدل. د غونډې مشر دا یو ماتیدون کې بریا و بلل.
History has been made here in Glasgow.
دلته په ګلاسکو کې نن تاریخ جوړ شو او اوس د هغې په اړه چې باید پنان ترلاسه کړو د هغو تعهداتو د بریالي کېدو د بل فصل ترسیم دی چې په رسمي ډول د ګلاسکو د اقلیم توافق کې پرې هوکړه شوې ده.
د ګلاسکو د توافق یو اساسي برخه د صنعتي کېدو مخکې مودې په اندازه د سانتیګرید د 1.15 درجه پورې د نړۍ د تودوخې د ساتلو مسله و چې د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې مطرح شوه. د لومړي ځل لپاره په اقلیمي توافق کې د فوسیلی سون توکو د ختمېدو مسله هم ځای شوې ده. خو د اکثریت غړو نارضایتي او د هند او چین فشار د توافق متن لږ څه را نرم کړ.
How can anyone expect
څنګه یو څوک د دې توقع کولای شي چې مخ پر ودی هیوادونه په تدریجي ډول ډبرو سکرو او فوسیلی سون توکو د سبسایډیو د بندیدو ژمنی وکړي؟ مخ پر ودی هیوادونه د خپل پراختیا او د فقر د منځوللو په برخه کې ایجنډا وی لري.
د توافقنامې په روسي متن کې پر څه لاسلیک وشو؟ ټول هیوادونه په دې صلاح شول چې راتلونکي کال د زهرجنو غازونو د کمیدو د خو اهدافو لپاره کېدو سره بل مجلس راستانه شي. دوی باید د 15 کلن ضرب الاجل نه مخکې دغه هدفونه پوره کړي. هغوی توافق وکړ چې د ډبرو سکرو او فسیلي سون توکو کارونه په تدریجي ډول کم کړي. شتمنو هیوادونو توافق وکړ چې د اقلیم په برخه کې خپل مالی تعهدات ډیر کړي او د بیوزلو هیوادونو سره مالی مرستې وکړي څو هغوی ځانونه له اقلیمي بدلونونو سره عیار او خپل اقتصاد د کاربن په ختمولو سره پر مخ بوزي. په غونډه کې همدارنګه د اقلیمي بدلونونو له امله مخ پر ودو هیوادونو ته د زیانونو د اوښتلو د جبران مسله هم رابرسیره شوه.
موږ د اقلیمي ګډوډیو د مخنیوي د پاکې هوا، پاکو اوبو او یوې سالمې نړۍ درلودو ته تر بل هر وخت ډیر نږدې سوي یو.
A safer water and healthier planet.
The approved text. تصویب شوی متن یو توافق دی. هغوی په اوسنۍ نړۍ کې د منافعو، شرایطو، تضادونو او د سیاسي ارادې انعکاس کوي. هغوی مهم ګامونه واخیستل، خو له بده مرغه جمعي سیاسي اراده په دې اندازه نه وه چې پر یو شمیر ژورو تضادونو غلبه وکړي.
د مشانو لغونډي سربیره د اقلیم ځین فعالینو هم مظاهره وکړه. یو شمیر فعالین هغه مهال ونیول شول چې هڅه یې وکړه له ایښودل شویو موانعو څخه تیر شي. له دوه اونیو جدي خبرو اترو وروسته د غونډې برخوال خپلو هیوادونو ته روان شوي، خو بل مهم ګام د اقلیمي بدلونونو وویشتمه غونډه ده چې په 2022 کال کې د مصر په شرم الشیخ کې جوړیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ، د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د پولیو دوه تازه پیښې ثبت شوې چې په دې روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر درو تنو ته ورسید. د دوه نیم کالو کم عمر ماشوم چې مخکې څلور ځله په کمپاینونو کې او درې ځله په کلینیک کې واکسین کړي او لس میاشتنۍ نجلۍ هیڅ واکسین نه دی کړی. نور حال د کابل څخه د لیمې امیرخیل په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مسؤلین وایي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه ماشومان چې یوه نجلۍ او بلې هلک دی په پولیو یا د ماشومان د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو لومړۍ پیښه د 2021 میلادي کال په لومړیو کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ سب شوي وه چې په دې سره په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر درېو ته ورسېد. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مسؤول نیکولی شاه مومن وایي دا له څرګندنه ده چې دغو ماشومان مخکې واکسین شوي که نه.
موږ په کندوز کې دوه پیښې نوي مثبت لرو چې یو عمر دوه نیم کاله یا 15 میاشتې ماشوم دی. دویمه پیښه په کندوز کې ده چې د لسو میاشتو ماشومه ده. دواړه وایلډ فولیو وایرس وان دی یا وحشي وایرس دی.
د دې سره د خلکو اندېښنه نوره هم ډېره شوې چې د تېرو څو میاشتو د کمپاین ترسره کېدو له امله په ماشومانو کې د معافیت خلا رامنځته شوې او کېدای شي نور ماشومان هم پرې اخته شي. احمد د کابل ښار اوسېدونکی په دې هکله داسې وویل.
کندوز امام صاحب ولسوالۍ کې د پولیو دوه نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. نو زه د خپل کور ماشومانو لپاره نور هم ډېر زیات خفه شوم.
تیر 2020 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یاد ماشومان د ګوزن شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او ولایت هم د امنیتي ستونزو له امله د هدف وړ ماشومان ته د پولیو واکسین رسېدل په ګوته شوي وه. خو روان میلادي کال هم په افغانستان کې تر دې مهاله د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د نورو ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د سیاسي تحول او داسې نورو ستونزو له امله د پولیو واکسین د کمپاینونو کې هم ځنډ رامنځته شو. روغتیایي کارپوهان وایي د پولیو ناروغۍ لپاره لا تر اوسه کوم درمل نه دي جوړ شوي، خو د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشومان د ناعلاجه ناروغۍ په وړاندې وقایه کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د پښتون ژغورني غورځنګ فعالینو د هیواد د نورو برخو ترڅنګ د پېښور پرس کلب یا د رسنیو مرکز مخې ته هم احتجاجي غونډه کړې ده. دا احتجاجي غونډه د غورځنګ د قامي اسامبلۍ د غړي علي وزیر او نورو د یاد غورځنګ د فعالینو د گرفتار کېدو په ضد کړې. او د حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د دوی ملګری دی را خلاص کړي. په پېښور کې غونډه ته د وینا په وخت کې د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتن په خپل وینا کې ویلي نور خلک چې د قانون سرغړونه کوي حکومت د هغوی سره تړونونه لاسلیک کوي، خو پښتانه چې په سولیزه طریقه خپل حقونه غواړي نو حکومت یې په جیلونه کې اچوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا دغه احتجاجي غونډه د پیښور پرېس کلب بهر را جوړه شوې وه چې پکې د یاد غورزنګ سره تړاو لرونکي د مرکزی اسمبلی غړي علي وزیر تر څنګ د نورو زنداني فعالینو د پریښودو غوښتنه کېده. دغه غونډه کې د پی ټی ایم د پښتونخوا د فعالینو تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند، مزدور کسان پارټۍ او پیپلز ګوند مشرانو هم برخه واخیسته. غونډې ته د وینا په وخت د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین خپل وینا کې وویل پاکستان کې چې چا ټوپک راغست د قانون سرغړونه کوي غي سر حکومت خبرې او تړونونه لاسلیک کوي، خو پښتانه چې د قانون مطابق خپل حقونه غواړي نو غي بندیخانو کې چول کیږي. نو موړي د خپل ملګرو د راخلاصولو غوښتنه کوله او ویل چې راخلاص نکړي شول نو اسلام آباد په لوب لارجو نه اعلان کو.
او پښتونستان تاریخ په بعد پښتونستان تاریخ دسمبر په بعد د کراچۍ اسمبلی مخ سے درنه کینی خپل سرزه کې زمونږ کې ځان خوشی نشول نو بیا دا د کراچۍ نه د کویت په سایډ باندې د پښتنو سیمو ته ځو او د هغې ځای نه به داسې راځو راځو په ټول پښتانه په بټاګرام او منظره به لاندې اسلام آباد ته لانګ مارچ ورننه باسو. دا کار دا وطن
احتجاجی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکتر سردار حسین بابک خپل وینا کې ویل د اسمبلی نور غړي بلا بلو تورونو کې بندي وي خو اسمبلی ته د غونډې په محل راوستل شي، خو پښتنو د پارلیمان غړو ته دا اسانتیا نه ورکړې کیږي.
خپل سیاسی اختلافات به هم پریدو او ټول پښتانه به راپاسو او د دې پښتنو سره چې کوم ظلم روان دی په یو آواز باندې به ټول پښتانه دا هغه ظلم تپوس کوو.
او په ټولو پښتنو یې غږ وکړو چې هر ګوند یا ډله کې وي باید خپل منځي اختلافات ختم کړي او په سوله ییزه طریقه د قانون لاندې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د پی ټی ایم د یو فعال ډاکټر مشتاق احمد نچډیوا پښتنه وکړه دا مهال څومره د پی ټی ایم غړي جیلونو کې دي. هغه وایي
هني پښتنو هم دوه کال شو چې د باندې د شپې اټیکو کو په کور کې 302 کیسې به جوړ کړي. دغه شانتی په علي وزیر باندې چې نو په کراچۍ کې د تقریر کړو وی چې دا د ملک دار دی او دغه خلاف د ملک د سلامتیا خلاف خبرې کړي. دغه شانتی رحمت شاه مسعود چې نو هغه د مسنګ پرسن په والا باندې په جنوبي وزیرستان کې احتجاج کولو په هغه احتجاج کې اف آی آر شوی دی او په هغه اف آی آر کې چې دنه نه دی. دغه شانتی اویس عبدال په چمن کې چې نو لاریون کړو او هغه سپیچ کړو د حکومت وی چې دا د ملک نه د بغاوت سپیچ د کړي دی په هغه بدی باندې دا مقدمه جوړی شي.
وای نن کوټه او کراچۍ کې هم پی ټی ایم د زندانی ملګرو د راخلاصېدو لپاره سولیز احتجاج نه کړی دی. باید وایي د مرکزی اسمبلی غړي علي وزیر باندې حکومت تور لګولې چې کراچۍ یو غونډه کې د ریاست په ضد وینا کړې وه. بیا تیر کال دسمبر کې پیښور کې نیولې او اوس یې قضیه د کراچۍ یو عدالت کې روانه ده. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې، یعنی د خبرونې په پای کې، کرامت چې په کونړ کې اوسېږي د اوس مشره د ټلیفون په لاندې او د بده کونړ د اوسنۍ حالات په اړه کلن معلومات راکې. مهرباني وکړئ کرامت صاحب.
او مشکلات وو او اقتصادي مشکلات هم دي، صحت او برخه کې مشکلات دي، ټول مشکلات دي، خو دوی سره خلک لاس او ګریوان دي او ډېر مشکلات دي. زموږ غوښتنه هم دا ده د نوي حکومت پر اساس سره د نړیوالو هغه موسسو له د نړیوالو منګه خدا یو ټول غریب بلست او کوم چې دغه نلری آمدن نلری
محترم کرامت صاحب ستاسو څخه ډیره مننه. ورسته خبرونه چې د ستاسو ژغ پروګرام دی پاغه کې به هم ستاسو سره مفصل خبري وکړو. قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسیدې. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.